ټکنالوژي ځان ته شي دی او فکر ځان ته. انزورګر شاعر نور محمد لهو بیا د شعري محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وای چې زه په شعر کې لزان راوزم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک د غواړي یو چاته څه ودیږي، خو کلمات ورته نه راځي یا کلمات نسي انتخابولی. دی خپله یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو پاسکر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. موږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې په مونږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې مونږ د شاعر نوم اخلو زمونږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلېدلی، په بد حال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیته غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده. هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي. او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په کلیو کې هم د اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم. نو کله چې څوک وایي شعر لیکم، مانا دا چې دا په چا میان شوی او میان توپ خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یې شي کړی به یو طرفه یي او دې کې به ماته خوړلی. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یې دوه طرفه یي، نو مانا داره چې نو خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې مونږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لورې په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پیښې دي. مثلا مونږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یوه ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي. له ډبرو سره ولې دا یو سواد ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده. آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنی ډېر شیان مونږ لرو. مونږ کولی شو د تدید زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو، له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید مونږ نړۍ ته وګورو او خپله شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو غرونو ترشا پتور قفس که عادت شوی شنه مرغی، د باغ لپانو الو تلش نرنا در پسیم نشوا، دنگ چنار ده دریا دیگی همانگتی لکستا ده گلاب مخ رنگ رنا سپینو بو که پانا پانا را پیدلو، او ستا پسی لاسونو بانده زاله لکه زخم رشنی شوی، چیر تلارو که چه جیر گلو نگوره پسی رو که ده چا دلم دوسترگو تکی سره سره ناستی چیغی او سماوره، نیمش پا دیوی تگیش پیلی خلی تا لپی لپیش نی سندره او سمشینده، ایش تخو حکسه لعصمان لکه غشی ناشنا چیغی راوری، چول وانو دا اسمان لا جوار دا غوستی پرشن رنگ از غن تار دی را تاو کرده، مرغان دود دی تصور که د بدن کم غره خرس کری، چو اسمان که یو لپشن فضا پکرای واخلی، دی خار سوداگر واره د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پېړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کېږي. چې وزر او الوت نه وي، پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې معنا دي، او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده. او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د لرغونی روم فیلسوف شیشرون وای، هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بیروح جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤل مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تېره اونۍ کې د چهار شنبې په ورځ باندې موږ د سباون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند د قیام کرالیسا کې پرانست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ دغه کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی، د عامو خلکو همکاري دی او مرستې دي زموږ سره. موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د هماغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نغدي مرستو همکاري کړي زموږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په مغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نر او ښځې کتاب کورته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کېږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوئ؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي تر اوسه پورې، که د دیني برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي. یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباون کتابتون زموږ نه ویشتم عامه کتابتون شو چې پرانستل شو، او په دوه نورو کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هغه پرانیز.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی؟ څومره وخت کې
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي. هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروف په یو بېرته موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو، تام وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولونو په و باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نهه ویشت کتابتونونو کې مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. ځکه دغه سباون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 40000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې تر اوسه پورې ټولو کې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان وردګ تر څنګ غزني ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانیست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتساپ له لارې په خپل رالېږلې پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي لسته کې جوړ کړی. د سیمې ټول اوسېدونکي کولای شي له هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونو ته راټول کړی دی چې په هغه کې د سیمې او ولایتونو فرهنګ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغې سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کول و.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوم ټولګي محصل دی. د خلکو غواړي چې دا پرانیستی کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مو هیله دا ده چې لومړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له هغو څخه استفاده وکړي، مناسب مطالعه وکړي او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي، او هغه خلک چې په خارج کې اوس یا داخل کې دي د مرستې توان لري مو سره په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د مو کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشتاین له دې خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازینی شی چې باید خامخا هرومرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
ل پلالي څنګه انځورونه جوړی شي د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا اثر نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لوېده چې دا دې د غنمو د پلالې نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډېر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنې په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به یې لګولې، بیا به ویل وای، بیا به راسره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنگ پیسې کې کولای چې ښه پلاله خو چې ته یادې د پلاله خدا دا رنگ ده او دا رنگ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته وویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعه بدلوم. وروستۍ پښتنه به چې دوی کوله هغه کسانو معمولا چې اخیست بې اثر او ځینو نورو به هم دا پښتنې کول، دا به یې راته ویل چې د دې به مقاومت څومره وي. د دوی سره دا اندېښنه وه چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالي څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله اوسو چې د غنمو له پلالي نه د اثر جوړومه. په دغه موده کې مې شاوخوا 900 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 8 ساعتونو تر 12 ساعتونو پورې کار غواړي چې سلای جوړي. څیرې چې دي یعنی یاره څیره چې ما کار ور باندې کړی ده تقریبا 4 ورځې 5 ورځې چې هره ورځ سلای 8 ساعته یا 9 ساعته کار پرې باندې وکړي په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي. یعنی چې داسې څیرې هم شته دي چې ما جوړې کړي دي دا 4 سوه ټوټې 3 سوه ټوټې 3.5 سوه ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځوله کېږي، له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړوې هغه څنګه باید وسوځوې، مخ ته، غاړه ته، ویښته دي، دا ټول همدونی وخت غواړي.
ښاغلی نیاسی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلي ته مهاجر شو. هلته یې د مرزا خالب په ساړه کور کې یو کال ګالری پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلي کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالری جوړه کړه. دی وای چې کله یې له هند کاناډا ته کډه کوله نه یې شوای کولی چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډېر زیات داسې آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونه سوای کولی د وزن د ډېرېدو له وجې نه چې کله موږ له هنده راتلو دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یوه برخه یې هغه آثار چې هندي وو ما په هند کې جوړ کړي وو، د هند سیاسي څیرې وې او ځینې نور مذهبي څیرې د دوی وې. یو شمېر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمېر مې نور یو مکتب وو هغه ته مې وسپارل، یو شمېر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جمله کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړی و د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازی په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې 40 نوي آثار جوړ کړي دي چې دا هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایشو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازی څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریختی دا کای سریختی مگر تو وای دا البته زلا ار کاله چې په هند کې ما دوستان چې براتونو ما بل افغانستان را وخت سه کالم مم لا افغانستان را وخت ورور می را تر و. بل دا کاغذی تختی دی چې په غو باندې بخمل سریخوا ما تور بخمل لا غونه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ له اوتو نم استفاده کوو او له منقل نم استفاده کی. نور وسایل هم شته دي، البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمعې نم استفاده کی، خو مختلف طریقې دي هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلي نیازی د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې له نږدې هندیانو ته ور وپېژندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاری فروشي تر انځورګري یو ستړی مسل خو له لاسه راوړنو ډک بختیار یار اوس لسکونه ښځینه او نارینه زده کوونکي لري. دی له خپلو زده کوونکو فیس نه اخلي او وایي د دنجونې زده کوونکي اوس د انځورګري هنر له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د ښاغلي یار د ژوند پر لوړو ژورو له هغه سره زموږ همکار د زړه خواله کړي او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت بے برخې او له هماغه ماشومتوبه د کورنۍ د نفقې پیټې پر اوږو شوې چې له عملې نه یخنی کتلې او نه ګرمي، نه ستړیا، نه ناروغي، بس کار ته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګری سره هم لیونی مینوا او همدی مینې اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړي. نوموړی وایي
تقریبا زه 9 کلن وم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم. نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پیښور کې هغه ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاري خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تر دوه سره بیا موږ راغلو وطن ته.
خاغلی یار وایي افغانستان ته تر راتګ وروسته یې هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاري خرڅوله، خو چې روپۍ له یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت یې وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغی او دلته یې کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وایي همدا مهال په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر سفر زکړه پیل کړه. هغه آزادی رادیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه مده مخکې چې ما په کابل احمد شاه بابا مینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت وو که نه وو، دی به په دې خاطر مانه ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي، ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکې ده او ډېر تکلم ده، د خپل زوی اکسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو، ما ترکاری خرڅوله، اوس هغه زما شاګرد ده.
ښاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ تر څنګ د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابر کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپله یتیم دی او نالوستی پاتې شوی دی، نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
نو دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم، زده کړه نه پاتې وي، په دې حیث دا یو انګیزه راته پیدا شوله چې هغه ماشومان، ګلالۍ ماشومان چې په بازار کې دسفروشي کوي، پلاستیکونه خرڅوي، بوټان رنګوي، د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي، نو په دې اسما غرټول تړل یو یو ماشوم را وسته دلته مې ځای ته ورک او اوس هغوی شکر ده دلته دې مرکز کې مونږ سره زده کړې کوي پښتو، ریاضي، انګلیسي، قرآن کریم او د هنر په برخه کې.
ښاغلی یار وایي د ماشومانو تر څنګ هلکانو او انجونو ته هم د انځورګرۍ هنر ور زده کوي او ډېرې هغه انجونې چې دا هنر یې له ده زده کړی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وایي د خپلو رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انتر کانتینینټال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
لیکوال، شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغۍ له امله یې غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. دی په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي، ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، د تمدن ښار ته، د الله تعالی د نازولو اولیاو ښار ته، که الله تعالی موږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال، شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپله له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په زیله وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی، ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانه ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي، ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو ور غزنی زیارتو ته هم لاړ شه، زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم، دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ یې اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو، شتمنو خلکو، بهر میشتو افغانانو، نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ شي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله دا ده چې زه یو شاعر یم، لیکوال یم، خبریال پاتې شوی یم، د ښځو حقونو، بشري حقونو، ماشومانو حقونو، ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی، د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړي او زما د فکر نه، زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي، زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې، زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي، که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسٹ ڈیزیز سینڈروم نمیگی ڈاکٹران را تویلی دی چه دا جنیتیکی موضوع ده خودی رو گرزم دا گلی چه خورم آدم دیر خطرناکی گلی دی
دا تسکین پا باور کلیج در مرست هم را سروسی یو چه ورسخ جوری جه تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لورې له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي لیکوال شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تېروي شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې وجودي عذاب جرګه او مرکه په لوی پکتیا کې نن او پرون د فخر افغان باچا خان عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نصری آثار هم لیکلي دي خو د دې ترڅنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی د فخر افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کار نه ورڅخه پاته دی
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
داونی مو ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و تر بلې اونۍ زحمت شپږ لا تاسو اجازه اخلم شدیوی
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چ حزن نری ستاپ بل تم تمرا غم جن بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا اے تمرا دت گئی دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری تمرا دت گئی دیدن کل ترہ کر شماؤ کلا مہاجروں غدار کل ترہ کر شماؤ کلا مہاجروں غدار تمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری تمر ذلیل پخل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری و غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا پا بالکل تمرا غم جن